سلامونه وخت مو بخیر او سه همتیم تاسو ازادي رادیو اوري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب تلل شو خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر والکر تورک پر طالبان غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. دغه ویان چې له خبریالانو سره یې خبرې کولې ویل چې ښاغلی تورک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له محضر څخه لرې کوي، غږ یې غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر سیسیرو بدلوي چې غږینه اوریدل کیږي. د طالبان حکومت د متحده ایالاتونو هغه پریکړه رد کړې ده چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د اردو الوتکې او هلیکوپټرې به په ازبکستان کې پات کیږي. د راپور له مخې په تاشکند کې د امریکا سفیر جاناتان هننګ پروانونه کې ویلي چې امریکا د دې الوتکو د برخلیک په اړه د ازبکستان له چارواکو سره خبرې کړې دي. قغلی هنه کویل دی چې دا لوتکه د افغانستان نه بلکې د امریکا وی خود طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن پر ایکس شبکې په بیان کې ویل دی چې دا پریکړه د منلو وړ نه ده. په بیان کې د ازبکستان له حکومت څخه غوښتل شوی چې په دې اړه له هر راز معاملې څخه ډډه وکړي. د 2023 کال د اگست په 15مه د جمهوري نظام د پرزیدو پر مهال پخوانی ولسمشر اشرف غنی او یشمیر نور چارواکي په پوځي لوتکو او یشمیر نور چارواکي په پوځي لوتکو او هلیکاپټرونو کې تاجکستان او ازبکستان ته ولاړل چې تر نن ورځې پورې دالوتکه او هلیکوپټری هلته پاتې دي. د ایران اصلاح پال ولسمشر پرون د پارلمان غړی عبدالکریم حسین زاده د کلیو وروسته پاتې سیمو د پراختیا په چارو کې د خپل مراسل په توګه وګماره. په ایران کې د 1999 کال اسلامي انقلاب وروسته دا لومړی ځل دی چې یو سینی سیاستوال د کابینې د غړي په توګه ټاکل کیږي. ولسمشر پزشکیان په خپل فرمان کې ویلي دي چې حسین زاده یې د خپل تهوت او با ارزښت تجربې له کبله د دې دندې لپاره غوره کړ. حسین زاده ته دنده سپارل شوې چې د په کلیو کې د خلکو د ژوند وضعیت د ښېګڼې او د کلیوالو پرمختګ د شاخصونو د لوړولو لپاره هڅه وکړي. څلور سلوېښت کلن حسین زاده له 2012 میلادي کال راهیسې په پارلمان کې د ایران له شمالي سیمو نقده او شونویه څخه استازیتوب کوه. د اسرائیل پوځ وایي دا خبرمته له ډلې یو ژغورلې چې حماس تیر کال د اکتوبر پر 8 د اسرائیل پر قلمرو د برید په ترڅ کې تښتیدلې دي. پوځ ویلي چې قاعده فرهار القاضی د غزې تړنګ په جنوبي برخه کې د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې ژغورل شوی دی. پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د 50 کلن القاضی چې د اسرائیلو عربو د قبایلي ټولنې غړی دی د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د حملې پر مهال په کیپټوس ماجن کې د کرنې د محصولاتو د بستبندۍ په فابریکا کې کار کوي. د ماسو سلاوالو په پراخ برید کې د نورو څو کرنیزو ټولنو ترڅنګ دا ټولنه هم په نخه کړې وه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه د وی تر هغه ډلې په توګه پیژني په دغه برید کې شاوخوا 1200 کسان وژل شول او 250 نور یې ټپیان یا رغمل کړل. او ورسته خبرم دا چې د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکی وایي هیواد یې د لومړي ځل لپاره هغه بلاستیک توغندی ازمایل دی چې په خپله جوړ کړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې روسیه له تیرو دوه ورځو راهیسې پر اوکراین خونړیو حملو ته دوام ورکوي. زلنسکی نن په پلازمینه کیف کې لیوې غونډې وروسته په یوه خبري غونډه کې دا خبر ورکړ خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. ښاغلی زلنسکی دا اعلان داسې مال کوي چې اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه بیا غواړي چې د لویدیځو په وسلو د روسیې په خاوره کې د برید اجازه ورکړي. سو د اوکراین پر ملکی وګړو او د انرژي پر تاسیساتو د مسکو د حملو د مخه ونیسي. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. تر دې مخکې چې راپورونه ته ورشو د راپورونو مطالب او ځینې نور موارد تاسو سره شریکو. طالبانو پر آزادو ورزشي سیالیو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې ورزش ریاست یو چارواکي د دغو بندیزونو پخلی وکړ.
رهبری د هر ادارې د هر ریاست د هر وزارت له دې وروسته په دې اړه باندې تصمیم نیسي.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه لوتکه او هلیکوپټرې به طالبانو ته ورنکړې چې د 2023 کال په دوبی کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوې دي. د سیاسي چارو شنونکي اتسوي
امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته، اوسني د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اسګاډي چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پر عکس العمل کې خپلې خولې ګنډلې دي.
اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا کزمر مثلا نه سوال دا ګرد اسان والا خولې ګنډي په ټلران په بازار تړو.
او په نړیوال مسایلو کې په غزه کې د جګړې له وروستي حاله مو خبره وو. د خبرونې په دوه منیمای کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګهونیز پروګرام هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت په افغانستان کې پر آزاد ورزشي سیالیو یا فری فایر هم بندیز ولګوه. ازادي رادیو داسې مکتوبونه ترلاسه کړي دي چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت شاوخوا 4.5 میاشتې مخکې له خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده څخه غوښتنه کړې چې د ازادي سیالیو تر څنګ پر ځینو مناسبتي ورځو نمانځل هم بندیز ولګوي. ویل شوي چې هغه پرون دوشنبه دا مکتوب تایید کړ او لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش رئیس هم ځینو رسنیو ته په ازادي سیالیو بندیز استایت کړی دی. نورحال د فیروزیزی پر راپور کې
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو بندیزونو او محدودیتونو ترڅنګ آزادي ورزشي سیالۍ یا فری فایټ هم بندي کړی. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت شاوخوا 4 میاشتې ولاس ورځې وړاندې خپل مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته استولي مکتوب کې غوښتنه کړې و چې د کار شروع یا پرانیستي محفلونو پر مهال د پټیو پرې کول، د مناسبتي ورځو لکه د مور، ښوونکو او عاشقانو ورځو، د غراس په ټولو دولتي ادارو کې پر قالینو لګوټانو سره ګرځېدل او د آزادو مبارزو پر سیالیو دې بندیز ولګول سي. په دې مکتوب کې راغلي چې د بوکس په ګډون ټولې هغه لوبې دې بندې سي چې مقابل لوري ته پکې سخت زیان رسیږي او د سترګو د ړندېدو، د دماغ د ټپي کېدو او آن د مړینې ګواښي وي. په مکتوب کې دا ټول مسایل د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. تازه پرون دوشنبه د اګست 26مه د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده دغه مکتوب تایید کړی او نوموړي ته په منسوب یو بل سند کې چې لاسلیک سوی او ټاپه سوی پکې ویل سوي چې دا ټول موارد باید بند سي. دا دواړه مکتوبونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست یو کارکوونکي ازادي راډیو ته استولي او ویلي دي چې د دوی دفتر ته رسیدلی دي. یاد شخص د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د
طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد الله وسیق کته هم ازادي راډیو سره خبرو کولو ډډه وکړه. خو د تلو نیوز په نوم یو خصوصي ټلویزیون ته یې منلی چې دوی ته د مکتوب د امر بالمعروف وزارت له لوري رسیدلی دی. بلخوا د آزادو سیالیو یا فری فایټ یو شمیر افغان لوبغاړي چې په نړیواله کچه ډېرې لاسته راوړنې لري د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې وایي چې له دې وروسته به د هیواد پرېښودو ته اړ سي. د فری فایټ یو افغان لوبغاړي د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې منه ټاډاینی واقعاً ډېرې او غلط کار ده. دې سره دا څرګندېږي چې دوی د افغانانو خوشحالي نه غواړي. ورزش او سیاست ډېر جلا کار ده سره. نو دا نو باید بند. زه د لوبغاړو په صفت ماته بله لاره نه پاتې. زه مجبور یم چې وطن پرېږدم. دا وطن دی په دا ملایانو تبریک.
طالبان وروسته له هغې په دې ورزشونو او مناسبتي ورځو بندیز لګوي چې د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف قانون اعلان کړ چې له مخې یې په میرمنو محدودیتونه نور هم زیات سوي دي. دغه قانون په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
امریکا او ازبکستان هوکړه کړې هغه الوتکې او هلیکوپټرې چې د 2023 کال په اگست میاشت کې د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو لخوا ازبکستان ته لیږدول شوې په هغه هېواد کې پاتې شي. په ازبکستان کې د امریکا سفیر د دې هېواد یوې رسنۍ ته ویلي چې دغه الوتکې د افغانانو ملکیت نه دی. د امریکا او ازبکستان د هوکړې د طالبانو د حکومت غبرګون راپارولی، خو د یو شمېر سیاسي او پوځي شنونکو په باور امریکا د غلطۍ چې د افغانستان له پخواني حکومت سره د پوځي مرستو برخه دي د ځان مالکیت ځکه ګڼي چې د طالبان حکومت تر اوسه نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
متحده ایالاتو او ازبکستان هوکړه کړې چې د 2023 کال د اګست په 15مه د کابل د سقوط پر مهال د افغان پیلوټانو له لوري ازبکستان ته لیږدول شوې پوځي الوتکې بیرته افغانستان ته ورنه کړي، هغه څه چې د طالبانو د حکومت غبرګون یې راپارولی. په ازبکستان کې د امریکا سفیر جان تان هنیک د ازبکستان کان خبری آژانس ته ویلي چې امریکا او ازبکستان د افغانستان د ملي اردو د هوایی وسایطو د برخلیک په اړه هوکړې ته رسیدلی دي. د امریکا سفیر ویلي چې دغه تجهیزات هیڅکله د افغانانو نه وو او په امریکا پورې اړه درلوده. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت نن سه شنبه د اګست په 28مه په خپله اکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره له ازبکستانه غوښتي چې په دې برخه کې له هر ډول جوړجاړي ډډه وکړي. دغه وزارت دا هم ویلي چې ازبکستان باید په ښه ګاونډیتوب کې هوښیارانه پریکړه وکړي او د افغانستان د هوایي ځواکونو د الوتکو په ورسپارلو کې همکاري وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په ازبکستان کې د افغانستان د الوتکو او هلیکوپټرو د برخلیک په اړه هر ډول جوړجاړی د منلو وړ نه دی او زیاتوي چې امریکا د افغانانو د شتمنیو د مصادرې یا ضبطولو حق نه لري. خو یو شمیر سیاسي او پوځي شنونکي وایي چې د طالبانو د حکومت د مشروعیت نشټوالی د دې لامل شوی چې امریکا له افغانستان سره د خپلو پوځي مرستو د مالکیت ادعا وکړي. دوی وایي د پخواني جمهوري نظام پر مهال له افغانستان سره د امریکا د دغو پوځي مرستو په ثبتولو کې پاتې راتلل، چې دا د دې لامل شوی چې اوس یې پر دغو پوځي الوتکو باندې د افغانستان د مالکیت درلودل موضوع کمزوري کړې ده. اسدالله ندیم او اسحاق اتمر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
یک مشکل د گذشته وجود داشت، مسئولین
په خاطر دې یو ستونزه موجوده وه. د اردو مسئولین او د نورو ارګانونو چارواکي د اسنادو او نورو لازمو مدارکو د ثبت په برخه کې چې په افغانستان پورې اړوندو دومره جدي نه وو. ښایي په حقیقت کې د دې الوتکو او تجهیزاتو مالک افغانستان وي، ممکن دا سهوه او تېروتنه وي او یا قصدن امریکایانو دا کار نه وي کړی
و یا عمدن امریکایي ها ای کار نکردن.
د افغانی لوری دا ادعا لري چې دغه تحریه د افغانستان د نظامي قوتونو دي او دا باید بیرته افغانی لوری ته وسپارل شي، خو امریکایان او ازبکستان دا خبر کوي چې اوس خو په افغانستان کې یو قانوني حکومت نشته. اوسنی د طالبانو نظام په غیر قانوني توګه واګې ترلاسه کړي چې دا په هیڅ صورت د افغانستان د خلکو نمایندګي نشي کولی.
خو د تېر حکومت پر مهال د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواري دغه پوځي الوتکې او هلیکوپټرې د افغانستان ملکیت وباله او وی ویل
تاسو ګورئ کم وسله او کم تجهیزات چې د پوځیانو مربوطو هغه رسمن د افغانستان د وسلوال پوځ په مختلفو ارګانونو مختلفو جزدانونو پورې سجل شوي وو، یعنې سجل په دې معنی چې رسمن جمع قید درلوده. نو په دې بنسټ باندې هغه زموږ یوه ملي پانګه ده، هیڅ هیواد هیڅ لوری د دې واک نه لري چې زموږ د ملي شتمنیو په هکله باندې پریکړې وکړي او یا هغه چا ته په ډالۍ کې ورکړي. ولې دلته لویه تشه دا ده چې زموږ په هیواد کې نن کوم مشروع نظام چې جمهوریت و هغه شتون نه لري او کوم اوسني حاکمان چې دي هغو نه کورنۍ مشروعیت لري او نه بهرنۍ مشروعیت لري، او دغه لویه ستونزه ده. باعث دې کېږي چې زموږ دا ملي پانګه نه چې بلکې ډېرې ملي پانګې به متاسفانه هم تالاشي او هم به نور باندې پری.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال د اگست په 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د افغان پوز پیلوټانو ګڼې الوتکې او هلیکوپټرې ازبکستان او تاجکستان ته انتقال کړې. د دې کې یوازې شپږ څلوېښت ازبکستان ته انتقال شوي او یو شمېر نور یې تاجکستان ته لېږدول شوي چې د درېو کلونو په تېرېدو لا هم په دې دواړو هېوادونو کې پاتې دي.
د چمن سپین بولدک پر دروازه د اس کډی چلوونکو د طالبانو د حکومت له خوا د دوی پر کار د بندیز پاک سلامل کې خپلې خولې ګنډلې دي. اس ګاډی چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. نور تفصیل پر راپور کې.
دغه اس ګاډی چلوونکي هغه کسان دي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه ناروغان، ښځې، ماشومان او د مسافرو توکي انتقالوي. د لالی په نوم یو اتصاب کوونکی وایي تر هغو به خپل اتصاب ته دوام ورکوي تر څو چې د طالبانو حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
دغه آسان والا ورور خولې ګنډلې دي، اوس خو نن دوه ګنډلې دي. دا که زموږ مثلا نه سوال دا به ګرد آسان والا خولې ګنډې په ټلران په بازار تړو یا ولکه شي دوی ولر سي دوی ولر سي دا مجبور دي آسان والا د سر د همکاري وسته د خپل روزګار ورکړي.
د یعقوب په نوم یو بل اتصاب کوونکی وایي که د طالبانو حکومت یې غږ وانوري نو دوی به ټول خپلې خولې وګنډي او د چمن سپین بولدک پر لار به د سوداګریزو توکو د موټرونو مخنیوی وکړي.
او دا ملګري چې ټول چې دغه قرباني د ملګرو تیار یو قرباني ته موږ تیار یو که چیرې دا زموږ فیصله نه سوال موږ پاکستان ته هم وایو طالبان ته هم وایي دا یو سل و دېرش ثانیې ریډي والا جدي دا ګرد موږ قرباني ته تیار یو که نه اوس ولې موږ ور ټلران باندې هم زنځران راغواړو
بل خو د چمن د ځای کاریګرو یا لغړیانو مشر محمد ولی منډولی وایي د اس ګاډي چلوونکو پر کار بندیز د مسافرو لپاره لوی ستونزې جوړ کړي ځکه چې اس ګاډي د هغو کسانو لپاره یو مهمه وسیله ده چې نسی کولای د چمن سپین بولدک پر دروازه پیاده تګ راتګ وکړي او یا هم درانه سامانونه انتقال کړي.
کو دا غریبان خلک دی آسان والا مژدا وای چې دا حکومت کو حکومت یې همکاري دی سره وکړي تر په در خلک دی در چا سره دی همکاري وکړي حکومت ګوره په شان مور پلار دی مور پلار به یې د خپل ولس خپل عوام سره دومره ظلم وکړي چې دا غریب دار عوام سره به یې خپل همکاري وکړي ځکه دا غریبان خلک دی دلته بل روزګار نسته په چمنو په سپین بولدک.
اتصاب کوونکی وایي چې دوی نه پوهیږي طالبان ولې د دوی کار روزګار بند کړي. تر اوسه د طالبانو حکومت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. دا اتصاب په داسې حال کې کیږي چې د تیرو یوولسو میاشتو راهیسې په چمن کې د ځایي خلکو او کارګرو لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاکستان د حکومت لخوا د پاسپورټ او ویزې د شرط په وړاندې پرلت روان دي. پرلت کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت دې د چمن سپین بولدک پر دروازه مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستاني شناخته کارت د تګ راتګ اجازه ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
دا سمحال چې اسرائیل په غزه کې د ماس ډلې د ځپلو عملیاتو ته دوام ورکوي په سیمه کې د غزې د بېځای شوي خلکو پر مخ ټولې لارې بندې شوې دي. اسرائیل بېځای شوي ملکیان د سمندر پر غاړه په ځانګړي استوګنځایونو کې ځای پر ځای کوي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اسرایلي ځواکونه د حماس ډلې د ځپلو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي او د فلسطیني چارواکو په وینا په دې ترڅ کې اولس کسان وژل شوي، د غزې له جګړو بې ځایه شوي فلسطینیان ډلې ډلې په ساحلي سیمو کې خوندي ځایونو ته روان دي. له بلې خوا د مصر په پلازمینه قاهره کې د اوربند په اړه خبرې روانې دي، خو په دې خبرو کې د جګړې د پای ته رسېدو په صورت کې د غزې په تړانګه کې پر دو اساسي دهلیزونو د ولکې په ګډون د مهمو اختلافي مسایلو په اړه د پرمختګ ډېرې لږې نښې نښانې لیدل کېږي. اسرائیلو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له سیمو د ملکي وګړو د ایستلو څو فرمانونه ورکړي چې د فلسطینیانو، ملګرو ملتونو او مرستندویو مؤسسو انتقادونه یې پرولی دي. دا انتقادونه تر ډېره پر دې دي چې د بشري مرستو ساحې کمې شوي او خوندي ځایونه نشته. بې ځایه شوې کورنۍ چې په جنوبي خان یونس او مرکزي دایر البلاغ ښارونو کې پناه اخیستې ده وایي چې دوی د سمندر په غاړه په ځای پر ځای شویو خیمو کې ژوند کولو ته اړ شوي دي. د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرایلي پوځ په حملو کې د غزې په تاریخي ولسوالیو بوریچ او مغازي کې نه کسان په خان یونس کې 15 او په رافح کې 3 کسان وژل شوي دي. د جګړې له پیلېدو وروسته د اسرایلو په حملو کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا له 3400 زیات فلسطینیان وژل شوي او د غزې د ټولو 2.3 میلیون وګړو ډېره برخه څو ځلې بې ځایه شوي دي. مرستندوی ټولنې وایي د غزې اوسیدونکي د خوړو او درملو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دا جګړه د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو برید وکړ، نږدې 1200 کسان ووژل او 2500 نور برمته کړل. بلخوا ملګرو ملتونو په غزا کې خپل فعالیت پرون وروسته له هغه وځنډاوه چې اسرایلو د یکشنبې په ورځ په دایر البلاح کې چې د دې سازمان د فعالیتونو مرکز دی خلکو ته له خپلو مینو د وتلو نوی فرمان ورکړ. د ملګرو ملتونو د یو چارواکي په وینا اسرایلو دا فرمان هغه مهال ورکړ چې ملګرو ملتونو په غزا کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د نږدې 6.5 لک ماشومانو د واکسین کمپاین ته تیاری نیوله. داسې مهال چې جګړې روانې دي د بیلابیلو اړخونو مراکچیان په غزا کې د اوربند او د اسرایلو له زندانونو د فلسطیني بندیانو په بدل کې د 109 اسرایلي او بهرنیو برمتو د خلاصون لپاره په قاهره کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي. که څه هم متحد ایالات، مصر او قطر چې د اوربند خبرو منځګړتوب کوي د دې هڅو بریا ته هیله مندي، خو حماس او اسرایل په خبرو کې د پرمختګ پر وړاندې د خندونو د جوړولو پړه پر یو بل اچوي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي په افغانستان کې پروان کال کې له 2300 زیات کسان د بیلابیلو ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د سازمان بیګانه وخت په یو راپور کې ویل چې د دې مړینو عوامل تر ډیره سختې تنفسي شری، کانګو، ډینګي او ملاریا ناروغۍ دي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې سږ کال 2319 کسان د سختو تنفسي شری، کانګو، ډینګي تبې او ملاریا د ناروغیو له امله مړه شوي دي. د سازمان پرون دوشنبه د وږي په 15 ناوخته د راپور په خپرولو سره ویلي دي چې یوازې حادو تنفسي ناروغیو والګي 2018 کسان وژلي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې سږ کال له 1015 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاتوي یوازې د روان 2024 کال په جولای میاشت کې د سختو تنفسي ناروغیو له کبله له 15 کلونو د کم عمره 290 ماشومان مړینه ثبت شوې ده چې په سلو کې شل زیاتوالی ښیي. د دې سازمان په وینا په افغانستان کې په روان میلادي کال کې تر اوسه د شری ناروغۍ 24,300 مشکوکو ناروغیو او ورسره د مړینو د 178 پیښو خبر ورکړل شوی دی. همداراز د کال له پیله د کانګو تبې د 3 مړینو په ګډون 1,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه راز د یوې مړینې په درلودلو سره د ملاریا 4.1 څخه ډېرې شکمنې پیښې ثبت شوې او د ډینګې تبې 390 پیښې راپور شوې دي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په دې ناروغۍ اخته شوي او یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي په دغو ناروغیو اخته کسان جدي درملنې ته اړتیا لري. الفت الله محبزي چې د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي رضاکار دی په خپله سیمه کې یې د تنفسي ناروغیو د ډېرېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمنګ په دغه سیمه کې ډېرې مېندې او ماشومان په تنفسي ناروغۍ وخته کې چې زه د دې شاهد يم چې ډېرې ماشومان په لومړي سر کې تبه ونیسي، د بیشتهي ولري، همدارنګه سر دردي ولري، د وجود د عضلاتو دردونه پرې راشي او دغه نورسته تونه درد کیا، یعنی خواړه په اسانۍ نشته راولي. او بل دلته زمنګ نږدې روغتیايي مرکزونو کې دوايم نشته دي. دغه ناروغي په ډېر سختۍ په ماشومانو کې تیریږي.
یو شمېر ډاکټران وایي د واکسین نشټوالی، د افغان کډوالو راستنېدل، سیلابونه او روغتیایي لارښوونو ته نه پاملرنه په افغانستان کې د ناروغیو له امله د مړینې د ډېرېدو لاملونه دي. د کابل پانتاني روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
او یوازې واکسین چې دی هغه د شری ناروغۍ نه مخنیوي نه کوي، بلکې د نورو ساري ناروغیو نه هم مخنیوي کوي. دوهم ده چې په ماجرین زموږ د همسایه هیوادو څخه چې خپل هیواد ته راستانه شول نو دوی اکثره په دې کې اکثره کسانو واکسین نه وکړي او دوی اندیمیک ساحو ته راغلل. نو دوی په مختلفو ساري ناروغیو باندې ځینې ځان سره راوړې وي او ځینې هم دلته اخته شول. نو دا د مړینه کچه کیدای شي لوړه کړې وي. دریم دا چې په دغه وروستیو کې چې هغه سیلابونه چې راغلل په اکثریت ولایتونو کې
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت په وار وار د روغتیا په بیلابیلو برخو کې د اصلاحاتو د راوستلو خبره کړې او ادعا کوي چې د افغانستان روغتیايي سیستم د ښه کېدو په حال کې دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان تر دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د بودیجې پر کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته په افغانستان کې روغتیایي خدمات کمزوري شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیری وکال کې په افغانستان کې له 2000 ډیر کسان په ټرافیکي پیښو کې مړه او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت وایي عبدالمتین قانی د سې شنبې په ورځ په کابل کې ملت د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه ټرافیکي پیښو له امله په مړه شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. نور حال د دې سپوږمۍ په راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې په ترافیکي پیښو کې له 2000 ډیر کسان مړه شوي او شاوخوا 6000 نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویاند عبدالمتین قانی د سیشن می په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نامه یوې خبري غونډې ته وویل چې په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. هغه زیاته کړه
د یو کال په موده کې 2000 بیلابیلې ترافیکي پیښې په هیواد کې رامنځته شوي دي چې له امله یې 15996 د ماشومانو، میرمنو او نارینو په ګډون ټپیان شوي دي او 2001 نور کسان هم مړه شوي دي.
خو ښاغلی قانی دا ونه ویل چې دا شمېره د تیر کال په پرتله کمه شوې او که لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی خپلوان په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له امله مړه شوي دي. د کابل اوسیدونکي مرسل ازادي راډیو ته وویل
یو ځوان له کوچ موټر یې ټکر وکړ. دغه ځوان چې شاوخوا 25 کاله عمر یې درلود مړ شو. ښایي لا هم کال نه وي پوره شوی. دا پیښه د کابل لوګر په لویه لاره رامنځته شوې وه.
د لوګر اوسیدونکي فریما وایي ورور یې څو میاشتې مخکې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یو ترافیکي پیښه کې د ملا او پښو په برخه کې ټپي شو.
ما ورور له تورخم نه کابل ته راتله چې جلال آباد ته نږدې موټر یې ټکر وکړ او زما ورور پښه او ملا یې ضربې لیدلی و، خو پس له تداوي نه اوس بېرته روغ شوی ده.
په همدې حال کې د افغانستان د ترانسپورت ملي شورا مرستیال حاجي اسماعیل سخیزاده وایي چې د ترافیکي پیښو لامل د سړکونو خرابوالی او د ترافیکي نښو نشتوالی دی.
اویا سلنه ترافیکی پیښې د سړکونو د خرابوالي له کبله رامنځته کیږي. کله چې موټر د سړک کندې کې بند پاتې کیږي او بل موټر په تیزۍ سره راځي، نو دا موټر نشي کولی له کندې راوځي. همدا دلیل دی چې سره مخامخ کیږي او پیښه رامنځته کیږي او بل د ترافیکي نښو نشتوالی دی. څو ځلې موږ په دې اړه د ټولګټو چارو وزارت ته شکایت کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په تیر یوه میاشت کې په بیلابیلو ولایتونو کې د ترافیکي پیښو راپورونه ورکړل شوي چې مسافرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله اړولې ده. د بدخشان ولایت د قمندانۍ ویان احسان الله کامګار د روان لمریز کال د زمري یا اسد میاشتې په لومړیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې یوازې په بدخشان کې د حمل میاشتې له پیل راهیسې 8 ترافیکي پیښې شوي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 8 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان شوي دي. د یادونې وړ ده چې په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي هم د ترافیکي پیښو لامل بلل کیږي. که چه هم داسې نیوکې کېږي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره کومه لاره نه ده موندلې. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د مخنیوي لپاره پر یوه جامع پلان کار روان دی او ډاډ ورکوي چې له دې وروسته به د ترافیکي پیښو په شمیر کې ډیر کموالی راشي.
د خبرونه دوه نیمایي کې درته د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یونیس پروګرام لرو. خو تر دې مخکې خبرونه